خبرو کې یاد کړه د حالت خبره مو وکړه. وای خپل شاعرم یو موسیقي لري او څوک چې شعر لولي هغه هم یو موسیقي لري. تاسو تقریبا دې خبرو ته اشاره وکړه، غلطونه مو یاد کړو، په دې مې یو څه خبرې راته وکړې، هم په داخلي موسیقي، هم په بیرونی موسیقي، او هم په خپل د شاعر په موسیقي او د لوستونکي په موسیقي.
بر نظر سم د شعر داخلي موسیقي خو لکه مونږ چې مخکې یادونه وکړه دغه مانوي صنعتونه دي، لکه تضاد شو بس همدغه د حمزه بیت کې شور د شهرت چې شوم پیخ په پیخور حمزه مې په خاموشه ادیرو کړه، ګوره سر کې شور خبره راغله، ورسره پسې د خاموشۍ خبره راغله. دغه تضاد په خپل منځ کې د خپل یو موسیقي را منځته کوي. کله کله دغه سې کلمات مونږ یادو چې اغا ډیر قوي او غختلي کلمې دي، چې دغه کلمې په یادولو سره زمونږ په ذهن کې دغه کلمې زد متصور کیږي. دا کلمې هم په خپل ذات کې یو موسیقي لري، لکه مرګ ژوند را سره متصور کیږي. د مرګ د یادولو سره د سربیره دغه د معنوي موسیقی ده، داخلی موسیقی ده. کما چه خارجی موسیقی ده، ده غزیت اعتکا پر ردیب قافیه بنده کیگی، چه ده ده قافیت سرقم ده، ده ردیب سرقم ده. آقا کرکل منگه یا کلمه کارو چه ده درش رنگ دل قافیه ده، معنی ده چه آقا کلمات ده قافیه چه کارول شوی دی ده ده ردیب سره ده غسی یا ترون کده ده، لکه دغه درباب دغه تارونه چې د یو بل سره کوم تړون کوي او یو ځانګړی دغه روباسي غږ روباسي په دغه شکل باندې. نو ډېر شاعران په دې نه توانېږي بیا چې دوی سره خپل منځ کې همغاړي کې د قافیه او ردیب د موسیقۍ له پلوه. دغه د شعر بیرونی موسیقي ده چې هغه بیا په لفظونو باندې ولاړه ده، خاصتا او په قافیه او ردیب باندې ولاړه ده، چې هغې ته باید پاملرنه وشي. کومه چې د ځانګړي حالت یا دې کې شک نشته چې هر شاعر چې شعر لیکي د شعر په همدغه ځانګړي حالت کې کره کتونکي دي. نه اخوا موږ باندې شاعر باندې کره کتونکي اطلاق نشو کولی، او د لیکلو په وخت کې دا غواړي چې د خپل شعر دپاره یو ځانګړی ترنم را پیدا کړي. هغه ترنم که د کمپوز نوم ورته ورکړو، ترنم نه به دغه نوم ښیي، ځکه دغه چې کله دغه شعر وایي یو ډول کمپوز ورته جوړوي، نه ترنمه.
شرف صاحب، تاسو علاوه له دې نه چې دغو ټکو ته پام کوئ په خپلو شعرونو کې، ډېر ښه یې لولی، ډېر ښه یې دکلمه کوي. اکثرا چې ما لوستی دي ستاسو شعرونه په لنډو بحرونو کې، خپل تمایل مو د دې شي ته چې په لنډو بحرونو کې که بل څه یې لتلی.
نظر صاحب، بله شکه چې دغه موسیقي د اوږدو بحرونو په نسبت باندې لنډو بحرونو کې خپلی کیږي، ځکه چې ته د یو سر نه بل ځای ته رسېږي، نو دغه اولنۍ موسیقي ذهن نه وزي، او بیا د دپاره هغه کلمات او هغه شیان راټولول دا لږ سخت دي. نو دا په ډېر کم شاعرانه پیدا کیږي چې په اوږدو بحرونو کې په ډېر ښه شکل باندې او هغه موسیقي لرونکي شعرونه ووایي. او بیا چې کوم هغه ستا د زړه آواز غږ کومه ښکلا چې ته پنځوي، هغه په لنډ بحر کې کیږي، نو اوږده ته به پکې اړتیا هم نه وي.
د ردیفونو او د قافیو په انتخاب کې هم ستاسو شعرونه چې ما لیدلي دي موسیقي ته ډېره زیاته توجه کوئ، دا په لوی لاس کوئ که په طبي شکل سره راځي؟
د سیوی چې کله کله دغه شاعر چې په یو روغ دی شي په یو شي باندې، شاید احتمال دا ولري چې په لومړي سر کې لکه د 15 کال شپږ کال او 10 کال مخکې شاید ما دې ته ډېره توجه کړي چې زه باید دا کار وکم. خو دا زما لپاره د ریاضت شکل درلوده، نو زه په دې باندې روغ دی شم چې اوس په عادي شکل باندې، په طبي شکل باندې که زه وغواړم که ونه غواړم درمنځته کیږي.
شرر صاحب، ډېره ښه دکلمه هم کوي، او یو شی ته چې زما پام شوی دی، تاسو د څو کلونو مخکې خبره وکړه، د شعر په دکلمه کې مو ډېر زیات تغییر نه دی راغلی، هماغه د 15-16 کلونو مخکې خبره ده، تقریبا په هماغه رقم سره یې دکلمه کوي. د شعر خپل د دکلمات څونه اهمیت لري؟
بله، نیازه صاحب، دا ډېره مهم موضوع ده. که څه هم زمونږ او ستاسو په پښتو ادب کې دې برخې کار نه دی شوی، دا په اساس کې یوه پوهه ده. وګورئ، مونږ دکلمه د طبیعي ژبنیز قاموس نه راخلو. مثلا په یو ځای کې یو چاته ته غږ کوي، هغه که ماشوم ته غږ کوي ډېر نرمه لهجه ورته غږ کوي، که په غوسه یې ستا د غږ د ټون لویږي په غوسه باندې کې، که دردېدلی غږ وي په دردېدلی غږ یو چا سره خبرې کوي. همدغه مفاهیم چې کله په شعر کې وموندل شو اماغ ټون په اماغ غږ باندې چې ته په طبي ژوند کې کې باید په دغه کې دغه شي د کلمه کې پلی شي. داسې نه چې سوالیه باندې ته همدغه سې تیر شي چې زه لکه عادي ور باندې تیر شي. مثلا آیا ته دلته راغلی وې؟ یو چانه پوښتنه کوي که په غصه باندې ته کوي آیا ته دلته راغلی وې؟ د همدغه حالتونه که موږ په شعر کې مراد کو په عادي ژوند کې موږ مراد کو په طبي ژبه کې مراد کو ولی ولی موږ په شعر کې دا مراد نه کو همدغه په شعر کې موږ مراد کو دغه د کلمه ده. مثال حمید ابا یو بیت دی پوکوي را باندې دم د مینې ژر ژر اوس ګته ژر ژر دا که چېرته په قرار قرار یې ووایي نسبتا دې پورې چې د ژر سره دغه د ژر ویلو دغه مراد کې چې کوي را ته خبرې حبیب ورو ورو
یعنی لورو ورو سره باید نرم اوسی او ژر ژر سره باید تند
تیر. یعنی که ووایم چې دغه یو علم دی بیخي که څوک ورباندې کار وکړي د دې دپاره نو کولی شي د باندې کتاب ونه ولیکي د کلمې برخه باندې.
دا جالبه موضوع ده. زه فکر کوم دا اکثره ځوانان چې مونوګرافونه لیکي موضوعات نه وي ورسره او تاسې یوه جالبه موضوع دا د ورکړه چې کیدای سي په دې باندې کار وکړي. شرف صاحب یو شعر به دې واورو او د دکلمې به هم خوند واخلو له شعره به هم خوند واخلو. مهربان
شوخ سترګې مې سوال کری وې ته نه وې که مې زړه کې وې هم لرې وې ته نه وې اوس چې یوه مې په زړه نشته نو ته راغلې چې په زړه مې سل خبرې وې ته نه وې. هغه شوخه نجلۍ وه خو شوخه نه وې او دوه نورې ملګرې وې ته نه وې. د زړه کور مې له ګل رنګو خالي نه و د زړه کور مې له ګل رنګو خالي نه و یو مې زړه و زر ډبرې وې ته نه وې. تا ونه لیدې خو ستا پر پلونه توی شوې اوښکې نه وې ملغلرې وې ته نه وې. یو شرر سپرلی ګریوان په مخه راغې نور علم اغوستې زغرې وې ته نه وې.
او ډېر عالي خوندور مو ولوست. شرر صاحب ځوانانو ته مو د دکلمې په حیسه کې او د شعر د موسیقي په حیسه کې نظر څه دی چې کومو ټکو ته باید دی توجه وکړي؟ زه چې څومره خبرېږم او اورم راډیوګانې تقریبا ډېر ځوانان ستاسو د دکلمې همدغه انداز څه دی د دې نه استفاده کوي.
هغه شعرونه باید دوی ولولي چې په هغه کې موسیقي نسبتا پیاوړې وي ډېرې ولولي.
یو داسې مثال ورکولی شئ؟
مثلا زمنګ په وسنی پروان بهیر کې که موسیقي په برخه کې راشو دغه د کاروان سره په شعرونو کې موسیقي غختلې موسیقي لري. درویش سب شعرونو کې موسیقي شته د سنچ نشته دی خو ولی هغه موسیقي چې دغه د کاروان سره په شعرونو کې ده د درویش سره په شعرونو کې بیا هغه سه پاغه پیمانه نه ده کومه چې دلته بیا که د فکر موضوع راشي درویش صاحب غختلی دی. زه هم هغه شعرونو ته په موسیقۍ کې ډېره مراجعه وکړي چې هغه ډېره موسیقي لري بل کم تر کمه د ادبي صنعتونو باندې او څه پوه وي بل دا د قافیه او د ردیب په اړه باندې که هڅه دې وکړي چې دغه قافیه یا نوې کي قافیه که څه هم نوې کېږي نه ردیب ورته کم تر کم نوې کي او د قافیه او ردیب سره هم غاړي کي. کله کله موږ ګورو چې قافیه ته موږ راورسېږو ردیب بل څه وایي قافیه بل څه وایي دغه موسیقي په دغه منځ کې یو ټکنۍ کېږي پرې کېږي. کومه چې د کلمې خبره ده په دې کلمه کې هم دغه صنعتونو ته باید توجه وکړي او په طبي ژوند کې چې کومې خبرې کوي هماغه خبرې که استفهامی ای تعجبی ای انکاری استفهام دی او انکاری استفهام دی تعجبی استفهام دی انکاری استفهام دی دغه ټول په ځانګړي ټون یا ځانګړي غږ او نبره باندې دغه کېږي ویل کېږي او چاته د غصې په وخت کې غصې د قار په وخت کې قار د ورو خبره په ورو لوړه خبره په لوړه باندې ژوره خبره د جنگ خبره د دغه په ډېر ډک آواز باندې ویل کېږي کوم ځای کې چې نری په نری دغه ټول شاید مراد کې د کلمه دومره بیا سخته نه وي ورته په عادي ژوند کې چې یو شی کوي کوم خبره په کوم شکل کوي هماغه دې په شعر کې مراد کې.
ډېره مننه کور مو ودان.
نزه صاحب تاسو نه مننه کوو دغه ټولو دوستانو نه مننه کوو چې همدغه شیبه دغه ادبي خپرونې ته ناست وو او موږ تاسو ته یې وخت راکړ زموږ دا خبرې واورېدې.
و اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
سبا او پرون دوی ملګری وو، خو فرقونه پکې وو. دا یو خوشبین او د آرام ذهن څښتن وو، دا بل بدبین او ورخطا بنیادم وو. دا یو سبا ته کتل، دا بل په پرون کې لاهو. خوشبین ملګری ورو ورو شتمن شو او د بدبین ملګری لاس تنګ وو. وخت بس په دې تیره و چې که داسې شوي وای نو داسې به وو، او که هغسې نه وای شوي نو هغسې به وو. د دومره د پرون خبرې کولې چې ملګری یې د پرون نوم ورباندې کېښود، او پرون به خپل ملګری سبا باله. سبا ترکان ته فرمایش ورکړ چې یوه وړه بیړۍ جوړه کړي. بیړۍ جوړه شوه او سبا پرون ته وویل چې په سیند کې په اوږده سفر ووزي، دنیا وګوري. بیړۍ د بګۍ غوندې دوه شپشا سیټونه لرل. په هر سیټ کې د یوه کس ځای و. په مخکینی سیټ کې بیړۍ وان او په شاتنی کې پرون کېناستل. د دواړو سیټونو ترمنځ او د شاتنی سیټ دواړو غاړو ته تختې لګېدلې وې، داسې چې پرون له یوې خوا پرته نورې خواوې نشوی لیدلی. د سیند له سفره له راستنېدو وروسته سبا له پرونه پوښتنه وکړه، سفر دې څنګه و؟ پرون وویل، په سیند کې مې پخوا سفر نه و کړی، دا راته نوې تجربه وه، خو په خوشحالي یې پوه نه شوم، ځکه اکثره وخت به ورخطا وم. چې هر آواز به راغی ما به ګمان کوه چې کوم خطر به راپېښ وي. سبا ورته وویل چې څوک مخه نه ویني او یوازې شا ویني هغه خامخا ورخطا کیږي. وایا د سیند د غاړې منظرې څنګه وي؟ خوندې ورنه واخیست. پرون وویل، د سیند په غاړه ډیر ښکلي ځایونه وه، خو که رښتیا ووایم زه یې په خوند پوه نه شوم، ځکه ما به ښکلي منظره په داسې حال کې لیدله چې ورنه لرې کېدم به، او افسوس به راته درېده کاشکې مې مخه خلاصوی چې ښکلاو ته د نږدې کېدو په خوند کې شریک شوی وی. سبا ورته وویل، ته په ژوند کې ځکه ورخطا یې چې پرته له پرونه نورې زمانې نه وینې، او ته ځکه ارمانجن ژوند تېروې چې خو شیبو ته ور نږدې کېدل نه بلکې ورنه لرې کېدل وینې. ته که په ماضي کې لاهو یې، همدا به دې حال وي.
د شاعر او لیکوال اورنګ سمیم دریمه سفرنامه هم خپره شوه. سفرنامه څه اهمیت لري؟ لیکوال باید کومو ټکو ته توجه وکړي؟ او څنګه باید ولیکل شي؟ زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ښاغلي سمیم سره مرکه کړې ده. دلی دا اوریدلو بلنه درکوم.
لومړی که د خپلو یونلیکونو په اړه معلومات ورکړي، څومره یونلیکونه مو چاپ کړي دي او دا د کومو کومو سیمو دي؟
ما تر دې دمه درې یونلیکونه چاپ کړي دي. یو یونلیک د امو تر سندو لننګرهار تر قندوز ولایت پورې د ټولو د مخته پراته ولایتونو د دې تاریخي جغرافیوي او فرهنګي او دودیز مسایل په دې کې شامل دي. همدغه شان سیاسي مسایل هم لري. او د دې ترڅنګ د امریکای یونلیک د شپږ 2010 کال کې موږ سفر کړو، د امریکا د متحده ایالاتو د نهو ایالاتونو او دیارلسو ښارونو خاطرات دي، د واشنگتن ډی سی نه نیولې تر کالیفورنیا پورې، تر سان دیګو تر خارا پورې. او د دې کتاب نوم دی له جلال کوټه تر سان دیګو. همدغه شان سمو د مخکې مونږه بلخ ته سفر کړو، ورځنی سفر وو. په هغه باندې ما یون لیکلی دی چې عنوان دی یا نوم دی بلخیون. نو په دې کې د شمالي ولایتونو ته چې ځي، له بغلان نه ایسته په ښي لاس باندې بیا کندوز ولایت دی، او په چپ لاس باندې بیا سمنګان او بلخ او جوزجان راځي، چې د پروان نه نیولې تر جوزجان یعنې تر شبرغانه پورې د دې ټولو ولایتونو خاطرات او د هغې جغرافیوي او تاریخي موقعیتونه او دودونه او فرهنګونه او دغه شان عقاید، دا ټول مسایل په دې کتابونو کې رانغښتل شوی.
سمیم صاحب، یونلیکونه خو ډېر لیکل شوي دي، ستاسې ذاتي تجربه د یونلیک په لیکلو کې څه ده؟ سبا دوشي او د یونلیک په لیکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي؟
ډیره د دوستان مالی درې دي چې هغه هم قلم لري او هم استعداد او هم دارمان لري چې سفرنامه او یون لیکولي کې او ډیر ځلې د شوبیم دي چې سفرونه هم کړی دي او بیرته چې راغله د سفرنامې خاوند شوی نه دي. زما خپل تجربه دا خی چې کله چې سړی په سفر باندې پیل کوي نو خدا ده شي لا د وړاندې د هغه ولایتونه یا هغه هیواد چې د په مخ ته راځي او یا دا ورزی ورته د هغې په اړه باندې مقدماتي معلومات باید ترلاسه کړي چې قسم یو ولایت ته زما د هغې کلتور څه شی دی، د هغې فرهنګ څه شی دی، د هغې خلکو عقاید څه دي، او هلته څه قسم سیاسي جریانونه او حالات روان دي، بحرانونه څه شی دي، ستونزې څه شی دي، د قومونو جوړښتونه په کوم ډول دي. داسې یو مقدماتي معلومات که سړي ته موجود وي نو هغه بیا ځان ته ټارګټ باید وټاکي چې زه باید په دغو دغو اړخونو کې معلومات ترلاسه کړی شم. نو کله چې بیا د په سفر باندې پیل کوي نو د سفر د لومړۍ ورځې نه باید دا خپل یادښتونه واخلي منظم، او دغه یادښتونه بالاخره د کول چې شپرازي د سفر په اوږدو کې چې کوم خبرو سره مخ کیږي، د کوم مناظرو سره مخ کیږي، د کوم طبیعت سره مخ کیږي، د کوم ډول برخوردونو سره مخ کیږي، دا ټول یادښتونه باید دا واخلي. نو کله چې شپرازي نو هر شپې پر اتلو سره باید خپل یادښتونه چې کوم دي لسرنه پاکنويس کی او هغه غکیده سوچ کی او هغه اضافي جملات چې کوم دي هغه تنو باسي او دا یو ځل بیا ولیکي، او په دې کې چې کوم شی کم راغلی دی د خپل ملګرو سره د همسفرو سره مشوره وکړي چې کوم څه نه دي لیکل شوی هغه باید داخل کړي. د سبا ورځې چې بیا دا سفر شروع کړي د لارې په اوږدو کې او یا مثلا مغلطه کچری په هغه ولایت کې دی ګرځي را ګرځي او د هغه حالاتو نظر خبرې نو په هغه ټول یادښتونه باید واخلي چې هر څومره سفر ورځې وي د سفر په اوږدو کې دا باید ټول د ځان سره یادښت ولري. ځینې مسایلو ته باید په خپل رسیدګي وکړي تر دې د خاطره چې مثلا د دغه سفرنامه ما هغه پیدا کی هر اخیزواله رنگارنګی پیدا کی تنوع پیدا کی نو زینو زینو ته هڅه وکړي دا ځان ورسي، ځکه د ولایت ټول اقتصادي خواوي علمی خواوي فرهنګي خواوي دا باید ټول یاداش کی. نو کله نشي به دا بیرته راګرځي هغه خپل هغه استوګنځي ته خپل اصلي مقام ته چې بیرته راګرځي نو بیا باید ته کینه او د کتاب په بڼه باندې دا په دې باندې باید تاریخ وار لیکنه پرې باندې وکړي خوخه چې عناوین ورکړي خوخه مثلا د تاریخ لمخینه د اورځی لیکي او عناوین د تاریخ لمخینه ټاکي نو هغه ټول هغه پیخي او هغه چې کوم دی هغه باید ځان سره واخلي، کم کرکټرونه چې د سره شامل دي هغه باید په دې کې محسوس وي، هغه باید په دې کې شامل وي، او همدغه شان کوشش وکړي چې دا خپل سفرنامه چې دا جالبه کی هنري کی او داسې شي چې مثلا هر ډول لوستونکي باید ځان سره هر ډول لوستونکي خیال باید ځان سره وساتي، مثلا فرهنګي او هنري برخه باید په دې کې شاملې، مزاحیه برخه باید په دې کې شاملې، همدغه شان نیوکه او انتقادي اړخونه چې کوم دي د سمون لپاره هغه اړخ باید په دې کې شامل وي، خونیز اړخونه باید په دې کې شامل وي، او دغه شان د خپل ټولنې تجربه د هغه ټولنې سره شریکي او د هغه ټولنې تجربه به خپل ټولنې ته راوړي. دا ډیره مهمه ده. مقایسه باید په دې کې شاملې چې مثلا د کوم ولایت نه یا د کوم سیمې ته سفر کړي د کوم سیمې ته تللي د دغه دوړو فرهنګولو مقایسه باید په دې کې پرتله باید پکې موجوده وي. دا باید شې چې یو څوک ولوري هغه به وکول شي چې د مغه ولایت یا د خار یا د سیمې په اړه کې باید خپل معلومات ورکړي او پریزنت ورکړي.
ستاسو په یوه لیکونو کې داسې څه دي، داسې کومې ځانګړتیاوې دي چې تاسو فکر کوئ ښایي د یو شمېر نورو په یونلیکونو یا سفرنامو کې باغ نه وي؟
بله، نو که زه درته ویم دغه د بلخیون نه که زه راواخلم د افغانستان شمالي ولایتونه او ختیځ ولایتونه، اگر چې په افغانستان کې مجموع کې یو فرهنګ یو کلتور خلک یو خو د دې تر څنګ ځینې توپیرونه شته، نو دغه یونلیک کې ما هغه فرهنګي او کلتوري توپیرونه واقعیتي توپیرونه چې کوم دي هغه ما راخیستي دي. کوم نقل او حرکت چې په ننګرهار کې یا په ختیځه سیمه کې د هیواد په دینی مسایلو کې شتون لري او کوم توحیدی مسایل چې دلته شتون لري اولته نشته دا ما راخستی دي. د دې ځخې ګړې مې د غیظ د بدګړو سره مقایسه کړو، د غیظ مخې ګړې مې د دې ځخې بدګړو سره بیا موږ هم دغه شان ځینې سیاسي خواوی چې حالت ما ولیدلې چې هغه ځینې د اشخاص حالت زما په نظر راغله چې هغه د واحد افغانستان په فکر کې نو او د عمل نال ته لیکنی وی او یعنی انزورونه چې د دم دینه مندګی کوله همدغه شان پوچا عقاید میرا خستې دی چې هغه پوچا عقاید دی چې هیڅ ډول فرهنګي اړخ نه لري او پاکت کې زمونږ د ټولنې د اقتصاد لپاره زیان رسوي نو کداغه سیمګرا شو د امریکای سفرنامې ته ما چې کوم څه خپل سترګو لیدلی هغه حقیقت لمخه هغه مراخستې لزان سره دا غیر جملې یو دا چې مثلا د منچستر په نومر یو یاله ته مونږه ته لاړو او د درو په نومر یو خزوه او هغه دا ویل شي د منچستر خلک ډیرو خیاران دي او خیاري په دې کې دا دی چې د دوی دا تیوري ټول امریکایانو ته ورکړل شوی دی چې مونږ باید همیشه کوشش وکړو چې جګړه د دشمن کور ته ویسو نو امریکایانو باید د منچستریانو د دې غنه طرز تفکر نه یا دغه تیوري نه استفاده کړی دی او همیشه لپاره د پجګړیزو مسایلو کې دوی خپل خاور نه استعمالوي نو پر ځای خاور استعمالوي نو دا یو حقیقت چې ما خپل ټولنې ته روښانه کړی دی کڅو کې ولولي نو هغه به په دې پویږي چې ما د خپل ټولنې تصور کړی دی په دې کې هم تلوسه شته دی په دې کې هم حقایق شته دي هغه حقایق ما د خپل ټولنې نه دی پټ کړی بلکې دا فکر مړ دی کړی چې یو دولتي مامور یم او دا به زما د زما الفاظ نه دي بلکې دی یو آزاد او مستقل افغان مسلمان په حساب هغه څه چې زما د ټولنې غوښتنې دي او هغه څه چې زما ولسونه باید آگاهی هغه ما خبر
سمیم سب ولی تاسی یا یو بلی کوال اڑکی چی یون لیکو لیکی اڑتیا صدا ولی لیکی
اوس نړۍ لکه د یو موټي حیثیت لري په خواني حالت ته چې موږ ګورو زمونږ کلیوال خلک بشو هغه د خپل خارون د ماګاهي نظر په معلومات بینه لګا د خاري فرهنګ او متبادل ژوند د ماګاهي نظر لګا پاتل ادا پرې ده چې په افغانستان غونډه هیواد کې وسړی ژوند کوي هغه د امریکای د حالاتونو خبر شي یا مثلا د هیواد په ختیځ کې د ژوند کوي هغه د شمال د حالاتونو خبر شي نو دا ارتیا ده چې د خلکو د ولسونو جهانبینی یا لرلید ټولنیز لرلید چې کوم دی هغه باید پراخ شي لیکوالان دا هیله لري چې د نورو تجربې خپل ټولنې ته وړاندې کړي ترڅو د خپل ولسونو جهانبینی او فکری پراختیا یې زیاته شي د فرهنګونو تبادله هم کېدلی شي چې د لویه دنیا راوړه کی په دې خطر باندې د لیون لیکونو لیکل ضرور دي مهم دي او تر څو نور ټولنې خلکو پیژني نور قومونه پیژني نور ژبې پیژني او نور کلتورونه پیژني دا ضروري ده
کله نه کله چې یو شمیر لیکوالو یون لیکونو ګورو په کې هیڅ ډول تلوسه نه موجوده لوستونکي مجبوریږي چې کتاب پرېږدي تاسو به کوم اندی استي
نو هغه د تلوسي موضوع ده چې کچيري په یون لیک کې رنگارنګي موجوده وي نو تلوسه سره پالل کیږي او کچيري د دې شي وي چې مکه لکه یو ګیره موټر غوندي دیو ځای نه راکته کې بل ځای کې خط دغه شي خطه شي او هیڅ ډول انزورګري او تصویرګري او هیڅ ډول سیاسي او اخلاقي او مدني فکر هغه سره په دې خپل دغه کې شامل نه وي نو زه فکر کوم چې بیا لستون کې دا غین استل کیږي او هغه نلولي ځکه مسائل باید متنوع وي او متنوع توبې دا دی چې مثلا کته یو خار ته داخليږي نو ته باید هغه خار جغرافیه باید خپل لستون کې د معرفي کې پسې تاریخ معرفي کې دا غیزي اتلان معرفي کې دا غیزي مدني ژوند معرفي کې شي مثلا الته چې کوم د معرف او د کلچر کوم حالت روان دی هغه ته معرفي کې شي دا غیزي مشاهیر ته معرفي کې شي بل اخر د دې ساحینه چې بل ځای تزي دا غیزي طبيعت ته معرفي کې دغه اب او هوا ورته معرفي کې اقليمي معرفي کې نورورو دا یو موضوع د بلې متمم ده یو موضوع د بلې سره په تړاو باندې همیشه لستون کې تنوي مسائل ورکړي
تاسو د یو لیکوال په هیڅ د هغه یو لیکوال په هیڅ چې څو سفرنامې مو لیکلي ځوانو لیکوالو ته یا هغه لیکوالو ته چې هغه غواړي یو لیکونه ولیکي تاسو وړاندیزونه بچي
کله نشي تاسو سفر کوي نو باید سفر حاضر ونګړي ځکه په تیرو زمانو کې داسې شخصیتونه چې هغه بخپل مال خپل وخت او خپل لګښت کو مګر به بخپل ټولنه ته سره وړه دا کی جملې د منګه ابن بطوطه یادولای شو چې د مراکش نه شروع وکړه او د آسیا او د غزند افریقا او د اروپا نیمه اروپای ولټوله او د هدف هم دا و چې خپل ټولنه ته د دنیا کلتور نه راوړي او هغه ورته معرفي کی او د ټول جهان بینی وسعت پیدا کی نو په دې خاطر زموږ دوستانو نه خوښ هم ده چې کوشش دا وکړي چې کله تاسو سفرنامه لیکي نو قلم او کاغذ د کور نظر سره راواخلي او کتابچا او په غی کې خپل اړه خاطره چې واده ملګرو خبرې وي او کوم مثلا د محیطي تصویرونه او کوم مثلا سیاسي مسایل دا ټول به تاسو ځان سره یاداش واخلي او د یاداش په پای کې چې کوم دی هغه خپل لیکنی باید بیرته سوچ کړي او کوشش دا وکړي چې پدې کې ستړي کوونکي مسایل هغه څه شي بي ضرورته جملې وي هغه رانه وړي اېنې سفرنامه باید دومره وګده نه چې هغه دغه دا بي ضرورته جملې او مسایل پکې تر داخل کې بلکې کوشش کې چې هر ټکه ستا د یو کتاب مفهومي فائدہ کړی شي او زر زر کوشش وشي چې مسایل نه دیوي مسایل نه بلې مسایل ته تیر شي تر څو پورې لستونکي له ځان سره وساتل شي او بل دا چې په تمامه معنا ته باید هغه څه تصویر د غټولنې او د خپل ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه باید په حقایقو ولاړ وي او کوشش دا وکړي چې لخپل ځان پښتنه وکړي چې ما په دې سفرنامه کې مخپل لستونکو ته تصویر کړی دي نو کچېره دې پوښتې چې ما تصویر کړی دي نو لستونکو ته ځان سره ساتل شي او کو په دې پوښتې چې نه ما څه نه دی ورکړی یز ما په سفرنامه کې څه نشته نو هغه دې په دې وپوښتې چې ما د یو لیک لستونکو هم نشته
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونه کی
دشنو خالونو راو گودر لوشو هم پکابل هم پی خبر لوشو دیر زلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو ده وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
گلالی گلالی گل گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا.